واقعیت کې تیر اونۍ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شو چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند د کرخې په اوږدو کې دې خوا ته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی د دې خوړ په هغه اړه دا رندو دی دې خوا ته دې غاړې دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وای دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ورمخته شول او بیا د پوځیانو تر منځ جګړه شوه. نو وضعیت دوه درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبله هم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي نو حتمی ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریال صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما هغه نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په هماغه ځای یم دغه نشاته یو بل ځای دی او په هماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې ده دغه ښکاري، ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي د هغې نه هم دې خوا ته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
اولی اندیشنه څرګنده کړې ده چې په دواړو خواوو کې پوځیان ګوته په ماشه په سنگرونو کې ناستي. آیا وضعیت دغه سي دی، یعنی هر شپه بیره کېږي چې بیا به د دواړو ترمنځ شخړه پیل سي؟
بالکل، هلته هم د ناړۍ ولسوالۍ ته هماغه چې د بریکوټ ساحه ده او زموږ سرحدي ځواکونه دي لاغم لومړۍ ورځې چې ورغلي دي اوس هم لاشته دی. خپل هلته د سرحدي ځواکونو قومندانان، د لیوا په سطحه باندې د پوځ قومندانان او د پولیسو دا ټول هلته شته دی، حضور لري. او بلې خوا ته هم پوځي تحرکات شون سیمه یو بل ته نږدې ده ښکاري. نو دواړو لورو ته دا رښتیا ده چې هغه د پخوانه اضافي ځواکونه هلته دېره دي، ځای په ځای شوي دي. موږ جګړه نه غواړو، په هیڅ حالات کې هم نه غواړو، ځکه د جګړو ستړي یو. که کله را باندې کېږي او تحمیلېږي نو بیا هم امنیتي ځواکونه او هم ولس چمتو دی چې له خپل ځان، د خپلې خاورې او له خپل ولس نه دفاع وکړي.
کاري صاحب، تاسو د هغو کسانو څخه وایئ چې په ولسي جرګه کې مو د ځینو اضطراري غونډو پر رابللو انتقاد کړی دی چې پر ځینو وړو مسایلو باندې اته د شپې نه وخته غونډې رابلل شوي دي. خو تاسو د کونړ موضوع ته هم اشاره کړې چې کلونو راهیسې راکټونو ورباندې توغول کېږي، له کرښې بلې غاړې څخه او دغه راز جګړې کېږي. ولسي جرګه کې ولې دا موضوع دومره جدي مطرح کېږي؟
هماغه ورځ باندې چې جګړه وشوه د شپې نه سبا ته چې موږ ولسي جرګې ته لاړو، د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له استثنا پرته ټولو وکیل صاحبانو د بیګانه موږ د انسجام یو ګروپ دی په هغه کې په غږ وکړو، هر یوه دا غږ راپورته کړ. ولسي جرګې خپل موقف او دریس څرګند کړ، یو پریکړلیک یې ولیکه، یو اعلامیه یې ولیکل او د هماغه په تعقیب باندې یو پلاوی وټاکه او دا به سیمې ته ځي. نو ولسی جرګه هغه خپل موقف او دریزی په دې برخه کې څرګند کړی دی. لا هم جدي دی، داسې نه وایي چې ګوندې که په د وطن په یوه ځمکه باندې اور بل و پروانه کوي، په ملي مسایلو کې تر ډیره پورې اوس موقف د ولسی جرګې ښه دی او روښانه دی.